کیږي خو ولې د کتاب نه راوتلی تر څو چې مونږ د کتاب سره آشنایی پیدا نکو کتاب د ځان ملګری نکو مونږ مطالعه ونکو زمونږ ملت زمونږ هیواد زمونږ ولسونه به همدغه شانتي خوار اوسیږي او زمونږ ولسونه چې دي دا به د یو تر بله سره دشمنان اوسیږي خو کله که مونږ د کتاب سره آشنایی پیدا کړله او کتاب مونږ د ځان ملګری که کتاب مو ولوسو دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاصه کړله زمونږ د ژوند خورا ډېرې ستونزې به د همدغه مطالعې وخت هم دغه کتاب د لوستلو نه انشاءالله هوار شي او دغه غمیزې ته به انشاءالله د پای ټکی کېښوستل شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
دا غمیان لزله سره څه وشول چې مینې ورپورې خندلې وو. زه هم نه پوهېږم وږمې جبارخیل هم دا نقل راوړی. راځئ ورته وږ به شو چې مین خوراکي ته څه ورپېښ شوي.
ډیره زمانه پخوا د سره سین په غاړه یو نواب اوسېده. د نواب یو ښکلی لور بچی مین وونګ نومېده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لوړو غوندې مین وونګ ستر کاوه. له نامحرمو نارینهو سره یې لیده کاتنه کېدل. دا به ډېر وخت په یوه برج کې په خپله کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو خو اثرناک وو او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما بادارې، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده. هغه مینه ده، که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، تروم چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، تخیر اولان نو کر کب نیون کی را دنه نکړ کب نیون کی د نواب په پاچهی خونه کی ورختا ورختا ستر کی غړولې او نواب چې د حال ته قتل حیران پاتې وچی خبره لکه مزایا ورته را پیل کړی کب نیون کی نخکولې وو نفزوانانو کې حسابو خیرنی جامې په غاړه کې وي چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده نواب ته په زړه کې ورتېره شوه ګمان مې نشي چې دی دی همغه کس وي خو خیر اوس خو راغلی دی او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ کب نیونکی د مین مونږ کوټې دروازې ته ورواله هورې دې هغه سندره وبولي کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی دی د امین وونګ د کوټې د ورشاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل نوکر د امین وونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکی د ورشاته په دهلیز کې سندره پیل کړه رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه مین مونږ چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې خدمتګارې ته یې وویل دی دی په خپله دی دی هله نوې جامې مې راکړه مین مونږ د فنر غوندې چټکه لکه ټرا پاڅېده جامې واغوستلې ویښتان یې ږمنځ کړل سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه د سندرې تر ختمېدو پورې له مین مونږ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه د مین مونږ زړه بې واره دربېده سخته ګړۍ وه د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی ترونچی له فرصته استفاده وکړه نیغ یې ورته وکتل دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې لکه د نقلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه وو زړه یې د مین وونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو مین وونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني حیرانه یې واخیسته خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و په همدې مینه شوی وم دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی څومره کم عقله وم دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ورشاته ولاړ و د مین مونږ خندا یې اورېده او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو خو نور هغه پخوانی سړی نه و د مینې اور ورباندې بل و خوب خوراکې نه و رنګ یې زیړ شو ناروغ شو او آخر د بیلتان له غمه ومړ کلیوال چې لمړینې خبر شول جونګړې ته یې ورغلل د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه یو چا پوښتنه وکړه دا څه شی دی یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ دا یې زړه دی د نواب د لور خندا یې زړه مړاوې کړ غونج یې کړه راټول یې کړ د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت یوې ځوانې ښځې وویل له دې زړه سره اوس څه وکړو دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی بلې میرمنې ځواب ورکړ په کار د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو چې لمر څیره وهله دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه په بیړۍ کې یې ایښې غمې وموند غمه یې راواخیست واهیړاوو راواهیړاوو بیخي ډېر ښکلی و نواب غمه کور ته راوړ ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمې دعوه ونه کړه نواب د تیږو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینونګ ته ډالۍ ورکړه لور یې ورته وویل پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده. زما خو زړه نه صبرېږي همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت مینونګ خپلې خدمتګارې ته وویل که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینونګ په پیاله کې چای واچاوه. ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راښکته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و. له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغې یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل څومره بېرحمه وم، ما وبخه ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې. د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکې بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو، او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینونګ د کب نیونکي سندره د ورستی ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورپاده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و. دا ورسره خوشحاله وه، خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله، او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر تکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپه کې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی، زندگی خوره وره لپکې وړمه، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپه کې وړمه، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپه کې وړمه، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپه کې وړمه، یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه، لیو آسمان بل آسمان تتلدی زندگی خورا ورا لپکی کورما
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د بحث دا اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به بحثونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو پیسې کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډولو طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست دی او یو نقاد دی، هغه طبقه بندي کړي دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه دا چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانونشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. ده د قلم پیالې میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي، ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه دي. خپله ژبه ټوله سمبولیکه ده. اول سمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي. دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو ښار کې چې یوه بده پیښه شوي وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوي وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه ښار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي. کله چې دا یادوي مطلب یې ورنه همغه بده پیښه یا بله بدمرغۍ وي. بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي. هغه داسې سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسې اور وینو چې دا سوزوونکی دی، متغیر حالت لري، ایک سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسې په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولیکي بڼه یې اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راغلي دي. دا یونیورسل سمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات پکاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه ایچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک. دا سمبولونه د دلالتګرو سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې هم دلالت کوي. کله په ځینې متن کې چې استعمال شي، ځینې تلمیحي سمبولونه دي، کومیموریټیو سمبولونه چې ورته وایي، هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ورسره هماغه تاریخي پیښه را یاد شي. لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی، دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی. دا د صلیب سمبول. یا هر یو حسین له دې یثرب کربلا ته تللی، هر مسیحا له دې وطن دار ته کډه وکړه. دلته د کربلا، یثرب او مسیحا او دار دغه سمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي. بل مقدس سمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متونو کې کارول کیږي، چې په مختلفو اسطورو او په دیني متونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه څلور ډوله سمبولونه چې مخکې ذکر کړل، دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا خپل ادبي سمبولونه نه دي. ادبي سمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو، د بیرته سمبول نشو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سمبول په شاوخوا کې نور ځینې دیني یا ساتري دلالتګر او استعاري سمبولونه هم رایوځی وي، خو هغه اصلي سمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي. شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي. کله چې د متن نو وباسو، بیا هغه سیمانه نه لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر، د درې سوالیې په نامه. وای ما د بیلتون د شپې پر لوی د شتا د عشق او درد سندري وکړلې د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له خایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته د عشق او درد د شتو سندرو فصل پوخ شو د زرو په شان وځلېده زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم لسره سالونه دې زولۍ جوړوا چې د پخو سندرو د طلایي وږو ګډې درکوم دا شعر تر پایه رسیږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده د شعر په متن کې چې کله مونږ ګورو دا د زه جواب هم پکشته د دینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان خي یو د بنګړېوالې جواب هم پکشته چې هغه سهار خي چې دلمر د وړانګو د نور د بنګړې نه ډکه بوخسې په سر دی هغه دلمر د پر قرینه شوی خو د معشوقې کلمه پکې ورکه د چې د څه شي د پر سیمبول د دې پر اس قرینه نشته اوس کا دا د معشوقې کلمه مونږ تعبیرو خپل ادبي سیمبول په کلمه کې وي کده شي شاعر خپل هیله یادوي کده شي وطن یادوي کده شي ازادي یادوي او کده شي سلو زر مطلبونه نور ورنه وخلو د لستون کې د شمیر پندزه خو کله چې دغه د معشوقې کلمه د دې شعر د متن نو وسو بیا برته عادي معشوقه د په یو مدلول باندې دلالت کوي مګر کله چې د شعر ته په دې موقعیت کې برته دغه کلمه راشي مدلولونه غني یوازې د معشوقې مطلب نور کوي یعنی مدلول یو نوي دغه سي سیمبولونو ته ادبي سیمبولونه وای چې نه پغه په خوانه ډله کې راځي مونږ د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ او نه د متن بیرون سیمبول دی بلکې کله چې متن ته راشي خصوصا هغه متن چې سیمبولایز دی په هغه متن کې خپله معنا شیندي نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره د دلالتګرو سیمبولونو سره د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکارا فرق لري هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته د قراردادونو په مرسته یا د یوازینه یو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي بل دا چې په متن کې ژوند دی وي او بل دا چې د متن نه بیرون مانا لري بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي
د سیمبولونو د منشی په ایسه کې او د څنګه رامنځته کیږي شاعرانه څنګه رامنځته کوي په دې سکه ډاکټر صاحب یو څه راته وایست ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد
په مخکې بحثونو کې مې وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادېږي خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند غر چنار ګل سپوږمیل مر ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي لکه د لایق سي په شاعرۍ کې چونغر دی د کارون سي په شاعرۍ کې چنار دی د درویش سي په شاعرۍ کې آس تورا او جنگ سیمبولونه دي همدا رقم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری شمع او ګڼ سیمبولونه دي دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي بل منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کیږي مثلا د کرور صاحب شعر دی چې سیل د سیمرغانو شی وزرو کې غونډه واخلی نن له سر اژدها نه څرمن یوسي په دې کې د اژدها سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډه اخیستل اساطیري پیښې دي چې موږ په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي او یا غنمرنګ یاس په ګور شو ګرګوتی څڼې وخوړې چنجی او د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی د مرګي په زهرجنو زړو میو په ګردو مو پر د فخر را پاتې د مؤمنو زلو لونه یې خوړلي بیا له سره ژوندی شوی سمنات په دې وشری ټوټه کې سیمبولونه تاریخي دي ایاز محمود سمنات دغه تاریخي سیمبولونه دي نو سیمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سیمبولونه دي هغه هغه سیمبولونه دي چې اکثر د دینی متونو څخه اخیستل شوی وي لکه د استاد پسرلی شعر چې عام ذهنیت ټیټ وي چې منی د سامری سخوندر لاس چې د فرعون ګیری ته واچوي مسامنه دلته د سامری سخوندر موسا فرعون دا ټول سیمبولونه دي او د دینی متونو څخه اخیستل شوي یا د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې له حسین سره څوک سم میدان ته رسېږي د استاد درویش درانی بیت په دې کې سیمبولونه د دینی متونو څخه اخیستل شوی. خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ پوهیږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی. بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزا و سره لکه تشبیه استعاره او کنایا او ځینې نور هنري توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی. بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې ساتیري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې دي نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلې وي او د دې د شعر په متن کې یو ځنګړې مفهوم لري. مثلا د لایق سي په شعر کې تاسو کې چونغر وویلی چونغر همدغه سي یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي. خو د لایق سي په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېره ژوره معنا لري او د معنا یې یو هم نه دی. په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معناوې واخلي. دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري. کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي وي. ځینې سیمبولونه لوی سیمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټوله شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي. مثلا لکه د لایق سي په شاعرۍ کې مسجد چونغر مثال ورکوم. دا کوم د کروڼ سي په شاعرۍ کې لوی سیمبول چنار دی چې کېدل شي د وطن سیمبول وي، کېدل شي د معشوق سیمبول وي، کېدل شي د ځواني سیمبول وي، کېدل شي د چنار را کېدل یا د چنار زوال د ژوند د زوال یا د ځواني د زوال نښه وي. نو دغه لوی سیمبولونه خصوصا هغه شاعران چې لوی شاعران دي دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سیمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سیمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي. او همدغه وجه ده چې سیمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري. هغه شاعران چې سیمبولونه ایجادولی شي او بیا دغسې لوی سیمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر په تشریح کېدای شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
परदाना परदाना इंदा करोता जबू चरे परदाना परदाना इंदा करोता तुझे खुदा दीवानों दीवाना इंदा करोता जबू चरे परदाना परदाना इंदा करोता ले पहचानियम खबर शुए पखलदानियम चिराग ले पहचानियम खबर शुए पखलदानियम राजनो खजानो खजाना यंदा करोता राजनो खजानो खजाना यंदा करोता तू भी खुदा दीवानो दीवाना यंदा करोता हम करे परदानो परदाना यंदा करोता دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو ها وطن پر پروانو پروانای لا کرو وطن وطن پر پروانو پروانای لا کرو وطن دل بھی خدا دیوانو دیوانای لا کرو وطن ہم کرے پردانا پردانا ایندا کرو وطن